یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشه د ازادي رادیو د روانې یو ساته غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د فاریاب ولایت شورا وایي د دغه ولایت 90% خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. دا شن په نړیوالو مسایلو کې د ایټالیا د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه وروسته حال درکو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایو چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورساو. نا خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. مظاهرچیانو په غزنی کې د کابل کندهار لاره بند کړې او وایي تر هغو چې د دوی پر کورونو یرغل کوونکي محاکمه شوي نه وي له اعتراضه بلاس وانخلي. دوی د والي د دفتر مخ ته د اعتراض په توګه دوه خیمې هم درولې دي. یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته ویل
هغه څوک چې په دغه قضیه کې سکیر خلک دي هغه ته دې سزا ورکړ شي، هغه دې دا خلکو ته قانوني محکمه کې اعلان شي.
اعتراض کوونکي وایي چې د جمعې په شپه وسلوالو کسانو چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د دوی پر کورونو یرغل وکړ. دوه ملکیان یې وژل، دوه ښځې یې ټپیانه کړې او دوه تنه نور یې له ځانه سره یرغمل کړل. اعتراض کوونکو پر حکومت غږ کړی چې حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري او کنه د قوم په سطح به په خپله پرېکړه وکړي. د غزنی د والي ویان وایي چې له اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي څو هغوی د لارې پرانستلو ته وهڅوي. په هلمند کې افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه ښار نهمې حوزه کې یو لس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان امنیتي ځواکونو په نادلي ولسوالۍ کې د پیل شو عملیاتو پر مهال په شاول سیمه کې 5 کیلومتره پرمختګ وکړ او وطن وسلوال طالبانو ته چې درې پکې وشل شول او څلور نور ټاپیان شول مرګ ژوبله واړوله. د ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال 2 مختلف ماینونه کشف او خنثی شوي دي. همدارنګه د لخکرګاه ښار د نهمې حوزې سور ګودر ساحه کې د پولیسو په تصفیوي عملیاتو کې 3 وسلوال وشل شوي او 1 تن ټپي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼې خپره شوې دي افغانستان د هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویسټ انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې ټورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه اخلي او وروسته درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته وځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په 2019 میلادي کال کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستای چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت پای ته ورسو او هغه ته لار پرانسته چې تر نامعلومه نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د سی این این د راپور له مخې ټرمپ یو صوتي پیغام یا اډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی. سی این این وایي چې د ټرمپ صوتي پیغام پرون د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی. د جرمنی چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټ ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره یو ځای شي او کنه. چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند د دې لپاره خپل منځي انتخابات کړي دي او نن د رایو پایله معلوميږي. کچیرته د دې ګوند غړي له میرمن مرکل سره ائتلافي حکومت رد کړ نو دا پریکړه به جرمنی لا نور هم په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکیل کړي چې د حل لپاره باید له سره پارلماني انتخابات وشي. انګلا مرکل بخاید اقلیت حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي چې وړو کې یاد اقلیت حکومت تشکیل کړي چې تر اوسه په جرمنی کې ساره نه لري. ټاکل شوی ده چې د چپلاس سوسیال ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخاباتو نتیجه نن د ورځې په اوګدو کې په برلین کې اعلان شي. او یو سړی پرون د سپین ماڼې کټاري تنزدې ځانو واشه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼې چې کلکه ساتنه یې کیږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان شوی وژل کېدل تایید کړی دی او ویلي دي چې دا پیښه غرمه مهال سپین ماڼې ته نږدې وشوه. استخبارات ویلي چې دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شي چې خپلوان یې د دې پیښې نه خبر شوي نه وي.
تاسو موږ غل ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مطالب لرو. د فاریاب ولایت شورا مرستيال وایي د ولایت د سقوط له خطر سره مخ ده.
فاریاب در این حالت برهم در هم است که هر لحظه امکان از این که هر ولسوال سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچ 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
در مورد امنیتی چارو کارپوس را مرکه هم کردی؟
مشکل داره چه در قومون و ترمند اختلاف در حالت در جنبش قماندانان دی او در دولتی ادارو امنیتی چارواک دیدی دوری ترمنس همهگه نشته.
امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمند و داشن پا نریوالو مسائلو که در ایتالیا در روانو پارلمانی انتخاباتو پاره او روسته حال هم درکو. در ترسنگ نوربست اونیس پروگرام هم در دقیق پرونه پا دو هم انیمایی که او ریدلشه هیلا در ترپایمو ملتیاو کرده. من چې ازادي رادیو ته غواګیاست، ازادي رادیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو په همدې سپه کولای شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د فاریاب ولایتي شوراوي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او 10% خوره اوسمهال د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په دې اړه همدا شپه زما همکار اجمل تورمن را سره سټوډیو کې ده او نور جزئیات پر سره شریک کړي.
بله وسال سپتاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره تر فرا وروسته له فاریاب نه هم د نامنې خبرونه خبره شوې دي. دغه نامنې تدریب دي چې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستيال وي که پام ورته ونشي نو نوموړي ولایت بل سقوط سره مخ شي. صبغت الله سیلاب په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خوره له وسلوالو طالبانو سره ده. دوی وسلوال طالبان اوس مهال د ارمان المار ولسوالۍ تر 2 کیلومتره پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتونکوټ ولسوالۍ ډېره برخه د طالبان په واک کې ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي نو لاسوتلې سیمې بېرته ونه نیول شي. فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمونې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. د فاریاب د سقوط په اړه دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته لاغې دي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څوزلي د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط خو بېرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو یې ډیر جدي نه دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پر ولایت فاریاب تحرکات دشمن است مګر 40
دی وی فاریاب کې د دشمن خوځښتونه ښه وجود نه دي. تیر شپه زموږ کمانډوز واکونه ولایت ته رسیدلی. دفاع وزارت په جریان کې ده هلته عملیات هم پیل شي او نور واکونه به هم واستول شي. مثال سه په افغانستان کې د امنیتي اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د زیاتیدو ویره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دوهم پړاوناسه کې وسلوالو طالبانو ته د سول لپاره تازه وړاندیزونه درلودل خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی.
ډېره زیاته مننه کوو تورمن صاحب کوربدن د فاریاب ولایت په اړه مو زمده همکار اجمل تورمن ریپورت کې واوریدل چې دغه ولایت نوی سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو طالبانو په واکیده. په همدې موضوع تمکیګو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل بل څه ګڼي، دی وایي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی. بیا هم اجمل تورمن له ښاغلي یارمن سره په ډېره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې.
په فاریاب کې د داعش ډېر تمرکز کړی دی چې باید هلته خپل مرکزونه ولري. مشکل دا ده چې د قومونو ترمنځ اختلاف دی. هلته د جنبش قمندانان دي او د دولتي ادارو امنیتي چارواکي دي. د دوی ترمنځ همغږي نشته او ځینې خپل د جنبش په منځ کې مشکلات رامنځته شوي ده او د نورو ګوندونو چې دي هم همغږي نشته. په دې اړه به هغوی تشویش مورد لري او مواجهه ده. او زه باور لرم چې فاریاب سقوط نکوي. هلته قول اردو شته او د ملي اردو پولیسي ملي او نور ادارو خلک دي، محلي پولیسونه دي او دولت هم په دې کې ډېر توجه لري چې هلته سقوط نکړي. نفاق
خو یارمن صاحب هلته دوی ویلي دي چې ځواک ډیر کم دی، ځواکونه کم دي، ځکه دوی د حکومت نه غوښتي چې نور ځواکونه ورته ورواستوي. وایي چې له همدې امله چې ځواکونه کم دي د فاریاب امنیت له ستونزو سره مخ شوی او دوی وایي چې تر ډیره ګواښ د طالبانو لخوا نه دی هلته د امنیت په برخه کې.
هلته یو رواني جګړه ده، دښمن قوي نه، رواني جګړه ده. هلته قومونه چې دي او ګوندونه او دولتي چارواکي سره د هغې اړیکې د قناعت وړ نه دي. له دې امله هر څوک چې وي تشویش کوي په دې باره کې. انشاءالله چې وضعیت کنترول لاندې راځي.
په دغسې حالت کې یارمن صاحب ستاسو په نظر باندې مرکزي حکومت ته څه کول په کار دي؟
زما په نظر دا د مرکزي حکومت دنده نه ده. هلته قول اردو ده، قول اردو مسؤلیت لري چې وضعیت تحلیل کړي که قوت ضرورت وي او خپل قوتونه سوق کړي هر ځای چې تعدیدونه وي. او اوس هلته قماندان د قول اردو او قماندان د لیوا تللیوو
خالته یارمن سی وضعیت داسې ده چې هغې خلکو په مرکزي حکومت باندې غږ کړی. زه فکر کوم چې هغه د ستونزې د هوایي توان نه بلته موضوع وتي وي.
مرکزي حکومت هغې د هوایي حمایت ضرورت لري او د نورو بخشونو چې د هغې تسلایت لاندې نشته له مرکزي حکومت نه هدایت اخلي.
د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه واورېدله. هغه هم ویلې چې په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل ډېر د اندېښنې وړ نه دی او لامل یې تر ډېره حده پورې د ده په خبره چې د امنیتي ځواکونو تر منځ نه همغږي ده. دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو. از ما همکار اقتصادي خبرونه چمتو کړی دی، هیله ده چې واوري.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د سوداګرۍ او صنایعو خن مسولین وای سوداګر ته په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویش لپاره یو کمیټه جوړ کړي او چارې شروان دي. د یادې خونی ویان سیام الدین پسردی ازادي رادیو ټول چې وړاندې د ځمکو د ویش په برخه کې ډېر ستونزې وي او د ځمکو د ویش لړۍ هم تکنه کړي وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سوداګرو ازادي رادیو ویلي و چې د صنعتي پارک ځمکې په شفاف ډول نه دي ویشل شوي. د فاضل بیگ په مارکیټ کې د منو لسګونو سوداګرونو په یو مظاهره کې له افغان حکومت ورتل چې له بهره د منو په وارداتو محصولات ډیر کړي. دغه مارکیټ د سوداګرو استاذ مامور ارغندی ازادي اړتیا ویل چې پر وارداتي منو کم ګمرکي محصول دي سبب شوی چې د افغاني میوه بازار خراب کړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه هم د وطني منو او میوه پر ځای له وارداتي منو او نور میوه څخه ګټه اخلي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 1400 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجې 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1400 او یو لیټر ډیزل بیا په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شاده سړی کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ او 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو دیش پولا زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او اویا پولا او زر پاکستانی کلدارې 412 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سباوون کاکر نه اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په 3.15 اف ام او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي کولای شي چې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیواله موضوع ته. په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغو انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم سیلوی برلسکونی د ائتلاف په ګډون پاپولیست خي او کین اړخي ګوندونه د نوي حکومت د جوړولو لپاره سیالي کوي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې کوم ګوندونه وی ټلیفون سره سیالي کوي او وړاندوینه سدي نوري صاحب؟
بلې وسال صاحب، لتا سو مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، نن ایتالویان د نوي پارلمان لپاره رای ورکوي او له پاپولستانو یا او فریبانو نیولې ترخي اړخو پورې ګوندونو او ائتلافونه البته هڅه کوي چې نوی حکومت جوړ کړي. د پخواني صدر اعظم سلوی برلسکونی چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، فورز ایتالیا خي اړخي ګوند، د نظام ضد 50 ستوري غورځنګ، د مهاجرینو ضد اتحاد او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ به سخت سیالوی. د انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به سبا اعلان شي. یو تکلن برلسکونی چې د مالیو د درغلې لامل نشي کولای د صدر زمي څوکۍ مخته یوسي، خو تحلیلګران وایي چې نوموړی به د راتلونکو حکومت په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. برلسکونی د صدر اعظم په توګه د اروپا د پارلمان د مشر انټونیو تاجانی د نومونې ملاتړ کړی دی. د تاجانی په وړاندې د دریسلوی کلن ماتیو سلوینی خي اړخي ائتلاف او د ایتالیا برلاسي مرکزي خي اړخي بلاک کاندیدان د صدر زمي څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي کوي. بلې وسال صاحب،
ډیره مننه کوو. نوري صاحب، کدا راته وایي چې د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې، دغه انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند اکثر رای ونه ګټي، څه کیږي؟
که هیڅ یو ګوند یا ائتلاف اکثریت یا هغومره رایې چې د حکومت جوړولو لپاره ورته اړتیا ده ونه ګټي، ښایي دوی د نویو ائتلافونو د جوړولو هڅه وکړي. یعنی یو ګوند یا ائتلافونه سره یو ځای شي چې یو نوی حکومت جوړ کړي، او یا هم ښایي د ایټالیا ولسمشر سرګیو ماتریلا به موقت حکومت جوړ کړي او نوي انتخابات به اعلان کړي. لومړنۍ نظر شمیرنې ښایي چې د برلسکونی ائتلاف به ښایي تر ټولو مخکې وي او په سلو کې ودر شرایبه وګټي.
ډېر ډېر مننه کوو نوري صاحب. کور ودان دوستانو، په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. په دې راز ما همکار نوریاس نوري له تاسو سره معلومات شریک کړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
غزنی کې پیل شوی لاریون دوهم ورځ ته غزیدل دی. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې چې 13 ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړی و، وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسید او دوهم ورځ هم دوام لري. دغه لاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی ولایت کې د سلګونه خلکو لاریون نن دوهم ورځ ته هم غزیدلی. د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې چې تیره ورځ سلګونه خلکو لارین پیل کړی و او وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسېدی، نن دوهم ورځ هم ادامه لري. دغه لارین کوونکو پر لارین سربیره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم له تیرې ورځ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته خیمې هم وهلې دي. دغه خلک تر هغه وروسته د ښار واټونو ته راوځي او د کابل کندهار لویه لاره چې یوه شپه وړاندې د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ناپیژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې بله هم ټپي کړه او دوه تنه نور هم د یادې کورنۍ ده له ځانه سره یوړه. لارین کوونکي ادعا کوي چې د دغه کورنۍ غړي پولیسو وژلي او دغه پولیس هزارتو کمی دي او دغلته هزاره قوم له پښتون قوم سره د اوبو پر سر بدي لري. دغه لارین کوونکي چې د وژل سوو کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه کسانو قاتلین جوړ پیدا کړي او هغه دوه برمته سوي کسان دي هم ورته راخوشي کړي او دغه قاتلین دي محکمه کړي. دوه تنو لارین کوونکو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ دا وایو چې هغه څوک چې مجرمین دي، هغه څوک چې په دغه قضیه کې ښکېل خلک دي، هغه ته دې سزا ورکړ شي، هغه دې د خلکو ته په علني محکمه کې اعلان شي. کله به موږ خپلو اعتراضونو ته تر اخره پورې دوام ورکوو تر څو پورې چې مو د خپل حق نه وي ګټلی. بلې ورور جانه، زموږ تاریخ هم اوس روان ده، همدا شېبه ته وخت په مشکې کې د کرباغ او د عمومي سړک او د کرباغ د فرعي سړک ترمنځ کلار لرم، مشبه هم دلته تیاره کړې ده. تقریبا چې بل چا سره مې اړیکه ونیسئ عادي له مکوره موټران کتار ولاړ دي تر دغه مشکې پورې، او یې خواته بیا موټران کتار ولاړ دي بارنګ کلار تر د ګونګي پمپ ورته وایي منطقه هم تر دغه مشکې پورې موټر ولاړ دي، او د غزني په داخل کې هم موږ خیمه درولې ده، هلته ملګري او د کرباغ خلک میشت دي.
د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري هم منی چې خلګو لارین کړی او د کابل کندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
نن سهار راځي چې یو د جام جنو لارین کوونکو د کابل کندهار لوی لارې کړو د پلوړي سر شپې د پیښ په دغون کې تړلې ده.
شاغلی نوري وایي چې د لارین کوونکو د یو شمیر مسولینو سره په ولایت مقام کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه لارین پای ته ورسوي.
په غزنی کې مو د لاریون په اړه د شریف الله شرافت ریپورت واورید. که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ نه د عبدالکریم خدام د لری کېدو په تړاو هر ډول معامله رد کړې، خو ښاغلی خدام وایي د روانې اونۍ په جریان کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي که هر حکومتي چارواکی د معاملو په بدل کې لری کېږي، دا مسله د حکومت باور ته جدي زیان رسوي. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لری کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. دی وایي تر اوسه مې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړې او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان د منیرې یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریځ نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویبپاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پرېکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخواني ولي عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پرېکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پرېکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کیږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومته د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي. د ښاغلي هوډمن په خبره که څه هم د ملي یووالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کیدونکې پریکړې عملي کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
موږ په ټولنیزه میډیا کې هم فعال حضور لرو، هیله ده هلته مهم وسری او ملتیا مو وکړی. دا چې کابل چاپ او ورځپاڼو نن کوم موضوعات راخیستي له دې به مو اجمل تورمان خبر کړي.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکل دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکل دي چې طالبانو سره سوله په هاوان کې د اوبو ټکول دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د ولسمشر یو شمیر پلویان خوشبینه ول چې وسلوالو طالبانو ته د ښاغلي غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوي بستې سولې ته لازمه زمینه برابره کړي، او طالبان به د هغو امتیازونو له امله چې دوی ته وړاندې شوي له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا طالبان ورته رد ځواب ورکړی دی. ورځپاڼه دي کې طالبانو ویلي چې افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې وکړي، ځکه د هغوی په باور دا د امریکا لخوا رامنځته شوی حکومت دی. په سر مقاله کې راغلي اساسي ستونزه اوس هم دا ده چې له دښمن نه یو څرګند تعریف نشته. کله طالب دښمن او ترهګر شي او کله هم ولسمشر ورسره بې قید او شرطه خبرو ته حاضر شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت دغه هڅې یوازې طالبان دې ته هیله من کولای شي چې بری ته نږدې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي عادلانه سوله یو اړتیا ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې دا ښیي چې دوی عادلانه سولې ته ژمن دي، او دا یو الهي امر، دینی وجیبه او د افغانستان د خلکو ملي او اساسي اړتیا ده. خو د ورځپاڼې په باور دا هم د دولت دنده ده چې د سولې د خبرو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړه وساتي او دوی پیاوړي کړي، ځکه جنگ او سوله د یوې سکې دوه مخه دي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په ځواب کې د طالبانو د غبرګون نه ښودلو خبره کړې ده. مسیر لیکلي تمه وه چې طالبان به له ځنډ پرته او یا تر لږ ځنډ وروسته د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته ځواب وایي، خو دوی لا هم غلي دي او په رسمي ډول یې څه نه دي ویلي. د سر مقاله لیکونکي تحلیل په دې اړه دا دی چې طالبان غواړي چې په دې ډول چوپ پاتې کېدلو سره له یوې خوا خپلو جنګیالیو ته دا وښیي چې دوی پر خپل پخواني دریځ ولاړ دي، او د دوی په وینا د کابل له حکومت سره خبرې نه کوي، او له همدې امله یې د سولې وړاندیز ته حتی ځواب هم نه دی ویلی. او له بل خوا برعکس غواړي حکومت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې که تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ویلی نو منفي هم نه دی ویلی. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې طالبان باید ځواب ووایي او د مثبت وړاندیزونو هرکلی وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم په آیا پوهېدی کې د آنلاین ټیکسي د لیک د سرویس په اړه معلومات اسمت سروان څخه واورئ.
اوبر کمپنی چې په نړۍ کې د ټکسي موټرو تر ټولو ستر شرکت دی وایي چې د ناروغانو لپاره نوی سرویس پیلوي. ډاکټران به د دې سرویس په مرسته چې اوبر هیلت نومیشي ناروغانو ته په آنلاین ډول ټکسي لیشي. د دې سرویس مصرف یا لګښت به ډاکټر یا د طبي خدماتو وړاندې کوونکی ورکوي نه ناروغ. د دغو خدماتو فرمایش څو ساعته یا څو ورځې مخکې ورکول کېدی شي. د دې سرویس لپاره لازم نه ده چې ناروغ موبایل ولري. اوبر دا سرویس د تیر کال په دوبی کې پیل کړ او شاوخوا سلو روغتیایي مرکزونو، کلینیکونو او روغتونونو ورڅخه کار واخیست، خو په پام کې ده چې دا ډول خدمات په راتلونکي کې خورا ډیرو روغتونونو او کلینیکونو ته وړاندې شي. د امریکا د فدرالي حکومت د سیړونو لمخې څباندې 2 میلیون تنه د ترانسپورتي ستونزو له کبله له مناسبو روغتیایي خدماتو استفاده نشي کولی. اوبر کمپنۍ تر دې وړاندې په ځینو نورو طرحو هم کار کړی دی. د دغو طرحو په منځ کې تر ټولو مهمه د هوایی ټکسي ابتکار دی.
د روان سات خبری برخه هم دومره وه. له دې وروسته به تاسو ته نور بس د اونیز پروګرام حدیث پردیس وړاندې کړي، خو له هغه وړاندې رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورئ.
د ملکی وګړو د وژل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه نهمې حوزه کې 11 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وسته چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته لاره پرانسته چې تر نامعلوم نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنیروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبې پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوي چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909-609-006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902-15-0909-40-15-40. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکي لرو، دوی بر واخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړی کنیولې؟ ډیرو به خی مخکې لدې چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، راډیو دې مخش چې بند نه کړ ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړه ورور. خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاسره اړیکه نیولې؟ هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلی او قضایی ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟
یاره صاحب ته ګرځ شایم نه ته روختون ست نه کلینیک ته یو شایم نه غرنۍ سیمه ده شو
خا کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږي یا بعضی قضایا وی مېرمنې دوی چاته مراجعه کوي څنګه حل کوي
بس خپل کور حل کوي
خا ډیر مننه کوم ورور زابل نه یو اوریدونکو یو بل اوریدونکو هم لرو سلام ستړي مشیخ پرون ته خراغلی
امره محمد اجس پر دې ستاسو سلامونه وړاندې کوم دا د دې لږ ټول کار کوم سلامونه وړاندې کوم او تاسو مر رسیدلی ملمت سلامونه ورتمن سلامونه وړاندې کوم خدای دې قبول کړي
وعلیکم السلام قاری صاحب خبرونه ته ډیر خراغلی مهرباني
محمد اجس پر دې زما ځخ تاورې زما ته خستونه دي د تخنیکی مشکل دی زما نظر پر دې باره کې دا دی چې اوس هم لکه په افغانستان کې حکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حکم ده اوس سوزو ته وطن هغه خپل اکنه ورکول کېږي یعنی انسان څخه خو ته اګهي ورکول شوی ولیکن باوجود دې ورکول کېږي او که دولت وایي موږ په سرندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلې مېلمه سیم پوښتنه ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي یعنی د مخه په چا باندې تامین شي
بله څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه او قاری صاحب تاسو نن دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې دینی عالم یاستئ خا قاری صاحب سلام بله بله مهرباني او 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 قاری تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخېستی بي نو مهرباني وکي نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهي نو یو خو موقعیت انتخاب کړي تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم اورو او اوس موږ غواړم په صحیح توګه تاسو واورئ هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي 09 79 00 00 په دې شمیره هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوی نو کېدای شي چې لمون سره تماس ونیسي یو وړی کلرو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړی کنیولې
السلام علیکم ما پر دې سره غږ
نه دی بلې او تاسو غږ راځي مهرباني ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام بلې ورور تاسو غږ زلارم مهرباني وکي
زما جرسی پر دې
سره بلې بلې تاسو غږ لرم نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده زما غږ لکه چې اوریدونکې نوري بلې وعلیکم تاسو غږ لرم مهرباني وکي خبرې وکي فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکې زما غږ په سم شکل باندې نوري ټلیفون شمیره مو دی 0800 822 0550 0900 45 44 اوریدونکې لرو دوی بر واخلو سلام ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه ستاسو आवाज موږ سم نه لرو کې اوسم موقعیت انتخاب کړي نو ترڅو ما आवाज په سم شکل باندې وورو مهرباني ستاسو आवाज سم راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ لکم زینه ماړی کنيولې
اړیکه خو دې نیګرال نه نیولې دا خو بیا نو سوال نه
بل
تاسو دې رحم موضوع ته اشاره کړو نو ورا کړی دا او زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو هغه ته لاس رسی نه لرو عدل ته هغه ته موږ د ستونزو سره مخ یو ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي اکثریت یې بې علمه بې تعلیمه دي نو لاس رسی ولري ما په خپله دغسې ستونزه ګاللې ده لیدلې مې ده هغه ستونزه مې تر اوسه هم نه ده حل شوې زما نه رشپه تحصل شوې ده او زه مخ یم د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي موضوع مې همداسې په نیمه کې پرېښو نو ښځې
لاسره فایول دی او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په ځکه کوي
ستونزا خو په دې کې دا دولت کې ستونزا ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي علما
چیرته خلک رشوت ور نه کی نو څنګه به دولت واخلی دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپل ماته د سوره تر اوسه پاتې ده په دې وجه چې تر شپت دا ما غره شپت ورکوم په دې حالات کې ورکوم د نزه یو څه د ساور د وکم یو څه لاس راوړم او زه مثال د دې سره د خپل هغه اني بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع مې مغه سی وسه پورې رسول نه پاتې ده نو ما چې غینه دا خدای چې ګلنجا دې پرته ښه ده که عدل انصاف راغی ده دو
ډیره مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ولسوالۍ اوریدونکو وو چې د خپل نظر درلود شکایت هم د عدلی او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په اړه ته باندې وو زموږ د خبرونې میلمه هم خبر برنامه تر ورسید هډمن صاحب خبرونه ته خراغلی
من نازم سلام لرونده کوم
وعلیکم السلام د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هډمن را سره په خبرونه کې میلمه دی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ هډمن صاحب تر دې مخکې چې تاسو را ورسیږئ یو څو اوریدونکو تماسونه لرل یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلف هڅې کیږي اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدی شي عدالت په لایشي هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلي کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونز شته دي یو پښتنه چې تاسو ته راځي و مهرباني وکړئ نور اوریدونکو هم بیا ورسره راخلو
مننه زل بیا سلام نه باندې کوم په افغانستان کې د بی عدالتی او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي ډیر هغه مهم عامل څه دی هغه متاسفانه جنگ او جګړه ده ځکه د جنگ دوام د دې سبب شوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلې چې د قانون د حکومت لمن ټول ولایتونو ته ټول لري پرتو سیمو ته وغځي هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته د ولسوالۍ مرکزونو ته وغځو همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلومې چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نشته څارنوالۍ هلته نشته هلته د عدلي وزارت ادارې نشته نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي محکمه نه وي څارنوالۍ نه وي او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي یعنې یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي پولیس هغو ته وخت نه لري بل موضوع دا ده چې د اجرایي ضمانتونو موضوع ده په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنی قمندانۍ فعالې دي ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر د ولسوالۍ مکتوب د ولسوالۍ جلب هغه کسان چې راځي شکایت کوي څنګه هغه کسان چې ځي ورځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي د هغو راغوښتل هم ناممکن دي
بلې بلې وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې یو بله موضوع چې تاسو یو په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه مم مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې تاسو سره به داسې بیلګیوي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کیږي په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کیږي او دې ته مجبوره کیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي په وخت نه رسیدنه فساد موضوع دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلای او د جرم او یا د چي په یو شکل نور کڅوک د ډول عمل کوي هغه ته انګیزه ورکړي دا څومره اخیسمن فاکتور اساس نه
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه چې هغه د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده. بل موضوع دا ده چې د دوامداره جګړو له امله تر اوسه پورې متاسفانه سره ده چې په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي، اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه. اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي. البته د دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره د قانون د حکومت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کېږي، اما دا کافي نه دي. هغه څه چې ډېر مهم دي او ډېر د اندېښنې وړ دي هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. اول فرهنګي ستونزه، یعنې د دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنګ و د امنیت خبره وکړله، دا خو یو بحث دی. په کورنیو کې د خلکو د باور مسله ده. یو شمېر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې د دوی مېرمنې دې وکولی شي د صحیح خدماتو نه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته، هغه کله دې ته حاضرېږي چې د دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته، څارنوالۍ ته، پولیسو ته دې ودرېږي، عدالت دې وغواړي. دا یو موضوع. بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي، یعنې دوی په حق باندې تیری سوی دی، مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومیږي یا د دندې د ترسره کولو له حقه محرومیږي. البته دا په لرې پرتو سیمو کې نه مطرح نه ده، ما یو ستونزه ده په افغانستان کې. اوس دوی هغه کسان دي، یعنې زموږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی.
او بلې هوډمن صاحب، په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداوم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی. کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي، تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته، نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي. د دې عمده دلیل ستاسو نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایاو کې واقع استئ دلیل په څه کوئ؟
سته د تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي. یو خو هغه ټولنیز نابرابری دي، اقتصادي نابرابری دي. عملا مثلا کوم امکانات چې نارینه لري دي ولسوالۍ دي ولرې پراته کلینر راځي دي ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې دغه امکان د ښځې سره نشته. دا زموږ د ژوند عیني واقعیت نه دي. بل په زموږ په فکر، زموږ د ټولنې په فکر او روان کې، زمونږ په باورونو، زمونږ په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه شته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه کوي چې ښځه دې حق ولري. یا تا او که چېرې دې یوه ښځه د خپل حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تیری چې د په حق باندې سوی دی هغه تیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته، څارنوالۍ ته، ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید لاړه شي. دا یوه ستونزه. اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده، د هغې ریښې ډېر ضروري دي. لویه موضوع بېسوادي ده. اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده. زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم. وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم، نو څوک به حق وغواړي، څوک به عدالت وغواړي.
بله،
دا د اوږدې مودې. اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو، د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي، هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي. دا باید د دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلی ته ورسیږي، کنه دا ظلم رواني.
بله هوډمن صاحب، تاسو صبر ته راګرځم. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ که پښتنه لری اوس ورزو یو لنډه د ماخلو برته راګرځم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
قدر نوریدون کو به هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده. هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري، اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کېدای شي مخنیوی وشي، او څه فکر کوئ چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی، او که مسایل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي، اصلي ستونزه په څه کې ده؟
یو خو د اوږدې مودې یعنی د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په وروستیو پنځلسو یا شپاړس کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو چې دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره وکړي، او داسې دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسیدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه ډېر مسئولیت ورته راځي کېږي، ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې په سیمو کې، دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کوی سي د وطن دپاره. دوی یعنې هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري، هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک همدا موږه هم وو، دا څنګه دا په اتومات توګه هم نه کېږي چې له منځه لاړ شي. دلته باید کار وسي، دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو د مشرانو د باسواده خلکو، حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي هغه د دې چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې یا په کندهار یا په ننګرهار پوهنتون کې یا د افغانستان په بل پوهنتون کې په هر ولایت کې ځي درس وایي یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان حتی د لرې پرتو سیمو د کلي او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی، له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر د پلار د ورور د نیکه ذهن کولی شي چې مثبتې خواته وګرځوي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې؟ هغه باورونه چې زموږ اساس په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل دغه عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي، ستاسو ارزونې په دې رابطه څه؟
ښه، دلکه مخکې چې ویل ډېر عوامل لري، دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده، کوم تورونه چې د فساد دي د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، دره دې سبب سه ویلي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه څه دي، دغه پروسیجرونه څه دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه تغیرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نه سوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ یو محکمې ته، دا ډېر وخت نیسي، بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله د دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې لا غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي اکثرا حتی د شریعت سره په مخالفت کې او د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بدو کې ورکوي، مثلا دیو چا یو څوک د مال د زمکه ادعا کوي دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه
بله
ولې داسې اوسي
هرمن صاحب ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه لکه مخکې په خبرونه کې موږ اورېدونکی درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا او دا مسله یعنی وختل مې دا وپوښتم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم مېدا لري او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنی خبرې په تایید چې ذهنیت او باور هم داسې جوړ شوی
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی د دې دوه برابره تورونه دي اتهامات دي حتمي نه داسې ټول اتهامات دي رښتیا واوسېږي اکثرا په د بحثو کې زه خپله سې ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقپوهانو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو یعنې څه اتهامات تاسې وګورئ چې هغه نه وي زه تاسې یو مثال وایم تېرې اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویل چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه که ستونزې ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې 15 کلن ماشوم د اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه واقعیت دي فساد ستا په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدل شوی که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښيي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه وي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنۍ کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو له خوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام هم نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولای شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي یو کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنۍ له لارې بلاغوي
بله
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمې دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بلې هوډمن صاحب د خبرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاست یا کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتري پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه پیره باندې
زما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په حیث باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادي حق لرم زه حق لرم چې ازادي ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپل باید نور حقونه مراعات کړم زه خپل باید نور ازادي مراعات کړم او زه خپل باید د سیستم او د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو برخه اوسېږم زه خپل هم د هیواد د طبيعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما زینو برخو کې ظلم او بدالتی دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو د مخ نه نیول کیږي دا د دولت ضد اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټول ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګان نه فعال وي جدي اوسېږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار ولایت پاک لبندې تصویر ډیر خراب شوی متاسفانه ولته نام نیده اما ډیر ولسوالۍ کې امکان لري راسی تاسو وښیي عملا علني محکمې دایرې کې یا رسنۍ وروغواړ یا دغه تصویر تاسو په یوانۍ کې بدلولی سی حتی د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفانه دې مسئلې ته پام نه کیږي.
بله ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې له موږ سره په خبرونه کې وي. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم. د 0909-799-006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره رابطه ونیسئ که مشخصه ستونزه لرئ را سره مطرح کړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.